السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې د خبری مجلې کې مدرته دغه موضوعات راټول کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل.
په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو تر څنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو.
د طالبانو تر واک لاندې ولسوالیو کې د اختر رنګونه څه ډول دي؟
اختر د څنګه تېر د پرون ما زما مومنان وایي زما بابا موږ د اختر د یو شی مې غواړو کې نه غواړو مال زوی الله مې ربانه ده.
د کونړ په غازی آباد کې جګړه روانه ده او دا به هم واوري چې نوې ټکنالوژي د کندهاري دودیزو غاړو بازار سوړ کړی دی.
اوس زیاتر خلک کمپیوټري غاړي رانیسي ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه جنو ځکه لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅیږي.
د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. تر هر څه مخکې خبرونه اورو اسمت څاروانی در اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان سفیر د لور د برمته کېدو په اړه پلټنې په وروستي پړاو کې دي. په ننګرهار کې په دوو پیښو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لږ تر لږه شپاړس تنه مړه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د برمته کېدو او ځورول کېدو په اړه پلټنې په وروستي پړاو کې دي. شاه محمود قریشي نن په ملتان کې د اختر لمانځه وروسته خبري اعلان وکړ. د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل بیان ثبت شوی او پولیسو لټولو هغو ټاکسي چلوونکو سره خبري کړي چې د سفیر لور پکې سپاره شوې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارز وویل د امنیتي کمرو و سبا ساعته تصویرونه را ایستل شوی او له 250 تنو څخه پښتني ګربېشنې شوې دي. د دا هم وویل کله چې تحقیقات بشپړ شول د افغانستان له حکومت سره به شریک کړل شي. تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د افغانستان د سفیر د لور له برابطه کېدو یو مخ انکار کړی و. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د تیر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د نامعلومو کسانو له لوري د څو ساعتونو لپاره وتښتول شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې په اعتراض کې خپل سفیر او ډیپلوماټان له اسلام آباد ته وېستل. په ننګرهار کې نن په دوو پیښو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
د ملکی وګړو یو سراچه موټر چې د جلال آباد خار څخه شیرزاد ولسوالۍ ته ستنیدله د چمتلې په سیمه کې ورپسې تلل شوي چې سپکې مین چاودنه کړې ده. متاسفانه په دې پیښه کې شپږ کسان چې ملکی وګړي دي مخاور هم پکې دي دا شهیدان شوي دي او یو تن ټپي دی.
له دې چلا د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون چهارشنبې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وشل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې د انګیزې او عاملانو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. په یو بل خبر کې ویل شوي چې په بامیان ولایت کې نامعلومو وسلوالو دوه ملکی وګړي وشل دي. د بامیان امنیه قومندان همایون ایل خانی ازادي رادیو ته وویل دا پیښه تیره شپه د یکاولنګ ولسوالۍ په بغلک دی سرخ کلی کې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشر مانی په لور د توغندوی وشتل وغندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمنسکاو د کابل له پروان مینې څو راکټونه وشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګیدل خو مرشوبله و نه راوله. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو په څنګ کې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د حل زلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریزي ډلې د کابل د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلو اردو قمندان وایي ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. خان الله شجاع دا څرګندونه نن میمنی شارته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې له رسنیو سره شریکی کړی دی.
بلند وخت کې زموږ تهاجمي عملیات پیلېږي چې له لاسه ورکړي سیمې بیرته ونیسو. فاریاب ته زموږ د سفر هدف همدا و.
هدف سفر مو په ولایت فاریاب.
قومندان شجاع همدارز ویل په دې سفر کې د فاریاب امنیتي وضعیت ارزولې او د میمنی شهر امنیتي کمربندونه او لومړی کرشي لیدلې دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورتونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي. مسکو وایي هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوی بلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورتونه لري د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولای شي. د هغه پریکړه لیک پر اساس چې د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون چهارشنبه نن چهارشنبه تصویب کړ، د بلتون غشتونکو په ولکه کې د لوهانسک او دونیسک د هغو سیمو اوسیدونکو چې روسی پاسپورت لري د روسیې د سپتمبر د 19 نیټې په انتخاباتو کې ګډون کولای شي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت په می میاشت کې ویلي و چې د دغو دو سیمو 15,000 اوسیدونکو روسی پاسپورتونه لرلی شي. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلابونو لشت لږه 14 کسان وژلي دي. د دولتي خبري اژان سینووا د راپور لبخي د هینان په مرکز جنگجو شار کې د سیلونو خورا زیات ورانه هم کړی دی. په دې شار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو څو ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه سیندونه شول او ترمځکې لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. له دې سیمې څخه د یو لکو په شاوخوا کې خلک له کورونو ایستل شوي او خوندي ځایونو ته یوړل شوي دي. او د سوریې د بشري حقونو د سر ډلوي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشه وژل شوي دي. د ډلې چې مرکز په بریتانیا کې دی همداراز ویلي چې د دې بریټ پترس کې د 15 تنو ایران پلوه ملي شو د وشل کېدو ترڅنګ د هغو یو سلاکوټ هم ویجال شوی دی. د سوریې خبري اژان سانا هم ویلي د اسرائیل توغندي د حلب ولایت پر شمال لګیدلی دی.
مخامنه خبری مجله اوری که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږه وب پانه ته ورشي. راځو د خبرونه د سر راپورت. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دغه هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې بریالي شي، دا به د افغانستان لپاره یو ښه خبر وي. دوی په دوحه کې ورستۍ خبرې هم ګټورې بللې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو لولوري د اوربان پر ټینګښت او تاوتریخوالي پر پای ټینګار. د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خوا غوښتنه کړې چې زر تر زره د تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پر نوښته په خپلې یو خبري غونډه کې وویل،
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو. موږ دا کار ځکه کوو چې عام افغان ولس 40 کاله کېږي چې قرباني ورکوي. د دې ناورین 40 کاله کېږي. د افغانستان خلک تر ډېره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي، او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې د رامنځته کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
خغلی پرایس د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تیری شنبه او یک شنبه د ورځې ناسته مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې د دې شن خبرو ترڅنګ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره باید ډیر نور څه هم په عمل کې پلی سي. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربند غوښتنه کړې ده. د دغه سفارت په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 20 کلونو کې لاسته راوړنې درلودې او غواړي چې د پرمختګ، بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخو کې د دوی لاسته راوړنو ته دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو کلونو کې سوي پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولای شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامدار اوربان ټینګار کوي. هغه غوښتنه چې وړاندې هم بار بار تکرار کړې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجیا انوري ازادي رادیو ته وویل،
دا د مونږ تاکید ده، د مونږ تاکید لوي او موږ غواړو چې له هر څه نه مخکې مونږ یو دوامدار او سرتاسري اوربند ولرو، مګر بلا کوم قید او شرط.
میرمن انوری وای چې که اوربند وسی مذاکرات به په باوري فضا کې تر سره سي. همدارنګ تیر ورځ افغان ولسمشر د اختر لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. خغلی غنی وویل، د خبرې ورته د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله کړی دي. خغلی عبدالله تازه په دوحه کې له طالبانو سره په لوړه کچه له دوه ورځنیو خبرو راګرځیدلای دی. افغان ولسمشر وویل دا چې طالبان د سولې اراده نه لري، نو افغان حکومت هم باید خپل تصمیم مونیسی. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې د اوربان موضوع د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوه په هوکړه کې واضح شوې ده.
ولا کابل ادارې هم منلې ده چې بین الافغاني مذاکرات پر مخ وړل لپاره د دوه توافقنامه اصل کې د اوربان پر اړه خبره راغلی ده. هغه باندې ځکه بحثونه شوي چې باندې به پورا کامل او بشپړ اوربان بده هغه وخت کې چې کله یو سیاسي تفاهم رامنځته شي دغه نه وروسته به نوی اسلامي حکومت باندې توافق وشي دغه نه وروسته به بیا اوربان کې
متحده ایالات په داسې وخت کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای او اوربان غوښتنه کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې را په دې خوا لکه چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی د دې هواد په ډیرای ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته زور اخیستای چې د جګړې د دواړو اړخونو ترڅنګ پکې ګڼ ملکیانو ته مالی او ځاني زیان رسیدلی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د لوی اختر دویمه ورځ ده، په دې هیله چې تاسو هم د اختر د دوه ورځې په خیر سره تیر کړی وي او سبا ورځې هم په خوشحالۍ سره تیر کړی. په یو شمیر سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي خلکو سګنای اختر څنګه لمنځلې راځو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د اختر ورځې دا ورځی خای د تیر وخترون په پرتله توپیر ولري. یو شمیر خلک د شلو کلونو وروسته د طالبانو تر سیوري لاندې ځوان کول تجربه کوي. دوی د اختر د ورځو به لا بیل کیسې لري. له دوی څخه یو اته د سکلنه سبزی نه ده. هغه د خپل میړه او شپږو ماشومانو سره د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې ژوند کوي. دا وایي چې په دې اختر کې خلکو نه اختریز د سرخانونه نیولي او نه هم چندان اختریز تګراتکسته. کلونه مخکې زموږ اخترونه ډیر له خوښۍ او ډک وو. موږ به ډک اختریز د سرخانونه جوړول، و ډوله میوه به مو ایښودله، کلچې به مو پخولې، خو پرون مو هیڅ نه درلودل ځکه موږ یې منع کړي وو. حتی د اختریزو د سرخانونو په نشتون کې ماشومانو هم اختریز تګ راتګ نه درلود. په موږ میرمنو دومره محدودیت وضع شوی چې حتی موږ ونه شو کولای له کور څخه بهر ووځو. اختریزې جامې مو نه دي جوړې کړې. موږ هیڅ نه شو پوچه اختر څه شی دی. ډېرې خرابې ورځې دي. نه اختریز د سرخان درو، نه مو اختریز دود شته. پرون مو هم په خوشنۍ تیره کړه، نن هم.
د سبزینې
په څیر د ځینو نورو لپاره هم دا اختر د مخکنیو اخترونو په پرتله رنگ او خوند نه لري. پنځه دېرش کلن صدیق الله د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دای وای
اختر څنګه تیر کړم؟ د پرون ما ته زما مومنان وای زما بابا موږ د اختر د یو شی مې غواړو کې نه غواړو. زما زوی الله مې ربانه دی، خدای دې غټ خدای دې موږ ته شته سره راکړي. هیڅ پر دنیا دې چا مده کې نه لور شنه نه دی.
خو د ځینو لپاره خای د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې دا اختر د نورو اخترونو په پرتله ډیر توپیرونه لري. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
مو په ولسوالۍ کې چې ټول دیوتی او کلیوالي ژوندونه دي، یعنی ممانعت د طالبانو طرفه قطعا نشته، ځکه چې یو د بل د کلي سره مړی ژوندی اتر کېنات ټکاله میمونه د شان دي. او ځکه دوی خطر مداوي چې څوک په ټکرې کېم سي، په جوابو کېم سي، چودرې کېم سي، ما محرم ورسوي بخیر افتمار ډیر کده ایدونه کې ډیر کده میمونه دي دې ټکاله دي په نوبات باندې کوم مثلا خزي الای دی وینري نه الای دی مشمون ته مثلا ده هدیت میبیبی میوام دی درې رقم خسر کیږي غټون ته یو رقم ځوانون ته بل رقم.
د افغانستان پیوبل برخه کې بادغیس ولایت کې هم خلکو د طالبانو تر سیوري لاندې د اختر لومړی ورځ ون مانځله. خدای دا چې د دغه ولایت د اب کمری ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي که څه هم خلک د جګړو په اړه اندېښمن دي خو خوشاله اختر یې درلود.
خلکو د اختر لمنځ وکړ، قرباني هم وکړې، د یو بل کورون د لاړل، خلکو د خپل خپلوانو سره لیده کاته وکړل. دلته په اطرافو کې هیڅ کومه خبره نسته، د خلکو ځورول هم نسته، مګر دننه په شار کې خلک اندېښمن دي. ډیر خلک لشار نه راووتل او اطراف دراغلل چې دا کار د اطراف خلک اندیشمن
سرایات به اطراف
په ورته وخت کې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ویلی چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هیڅ محدودیت نه دی وځه سوی او خلک په خواندي چاپیریال کې اختر تیروي. د هغه په خبره طالبان اوس په مجموعي ډول تر 250 ډیری ولسوالۍ تر کنټرول لاندې لري، هغه ادعا چې د حکومتي سرچینو لخوا رد شوې ده.
پر دې سربیره غزنی هم چې یو وخت په اخترونو کې د میلو ګرم مرکز وو، د ولسوالیو ترڅنګ په څنګلور ولایتونو کې هم خلک خوادي خوتلل او میلې او د غراس پارټي کولې، خو سکه کال دی وای چې اختر به خوند او کم رنگ دی.
اختر خو په غزنی کې په میلا ځایونو کې د خلکو سګنۍ کم رنگ غنګونه. حکیم سنای پارک چې دلته به په نور اخترونو کې د خلکو زیاته غنګونه و، دلته به د اختر لومړی ورځې حتی تر یوې اونۍ پورې میلې هګۍ جنگیدل غیږ نیول او اتلونه روان و. وسا کال د خلکو ترغاک د مرغان شور په کیسيات دی. دغه پارک په چمنونو کې د نورو کلونو په پرتله ډیر کم کسان لیدل کیږي چې ډیرای برخه ماشومان دي، خو ځین ځوانان هم تر سترګو کیږي. دغه پارک تقریبا د جګړې کرخه ده چې یو لوري ته طالبان او بل لوري ته سرتيري ګوته په ماشا ولاړ دي، خو کله کله د یو بل پر وړاندې ماشي ته زور هم ورکوي. نقیب الله دغه پارک ته لخپل دوه ماشومان سره راغلی. دای وای سکل خلک ویره محسوسوي، نو ځکه میله ځایونه ته نه ځي.
دلته خو تاسو وینئ چې مثال د پارک وی خو تاسو کړ دي، د بل خو ته طالبان دي، د جګړې له کبله دلته پارک ډیر خلک څوک نس راغلی، ډیره ویری.
میرویس یو بل ځوان دی او دغه پارک ته له څو نورو ملګرو سره یو ځای راغلی دی. دای هم وای د جګړو او بریدونو لامل دلته وس خلک زیات نه راځي. د دې خبره چې سولې او اوربان ته زیات خلک خوشاله و، خو له بده مرغه چې ارمانونه یې خاورې سول. میرویس وای د دوه ورستۍ ناسته ډیره بې معنی پای ته ورسیده، دوی زیات نه هیلی کړل.
دلته حکیم سنای فرق راغلی ما نور وخت به دغه فرق تر کلو تقریبا خرش به خلک به دلته ډیر میلې به اتړونه به موس هغه میلې و اتړنه اوس نسته. اوس خلک د جنگ لویری سی هم وازی دی و هم د سی سکوت کیږي، ولایت سکوت کیږي، جنگ د ټکا ده، نو هم دی وجه باندې څوک فرق ته ناراضی خو به ډیر خرش ودلی.
دا په داسې حال کې ده چې تقریبا تر اختر لاس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار په کمربندي پوستو بریدونه وکړل او دغه کمربندي مات کړ چې له هغه وروسته دغه وسلوال د ښار څنډو ته ورسېدل. خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په موخه ګامونه پورته کړي دي. د غزنی ولایت امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي د ولسونو د خوندیتوب په موخه د لوی اختر لپاره یو ځانګړی او ګډ پلان جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي خلک د ډاډ چې موږ به په پوره ژمنتیا قوت او ایمانداری د خلکو ساتنه کوو.
ملي امنیت پکې شامل دی، هم ملي پولیس پکې شامل دی، هم ملي اردو، هم کومندو ځواکونه چې دغه ملي امنیت ځواکونه حمایت کوي پکې دي. دغه ځنګړی پلان چې هغه د شهر په اطراف کې دی، هغه مسجدونه دي، هغه د ملي ځایونه دي، هغه د خلکو د پاره د تفریح ځایونه دي، ان شاء الله دا به امن وي او زموږ پولیس او زموږ ملي امنیت ځواکونه به څلور ساعته د خلکو په خدمت کې وي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دوه اونیو څخه د غزنی ښار په څنډو کې ډیر وخت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وخت په وخت جګړې کیږي.
د افغانستان چارواکي هڅه کوي چې د بهرنیو ځواکونو لوټل ورسته لویدوز هیوادونو سره اړیکې ټینګې وساتي. په همدې هدف نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب انګلستان ته ولاړ. تفصیل په دې راپور کې اورو.
لو افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټل په درشل کې د بیلابلو هیوادونو د همکارۍ د تر لاسه کول لپاره افغان حکومت خپل هڅې تیزی کړې دي. افغان حکومت وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهم نن د چهارشنبه په ورځ لندن ته ولاړ چې دغه هیواد له چارواکو سره پر یو لړ مسایلو خبري وکړي. افغانستان د دوه ورځنی سفر ته په تمه دی ترڅو په افغانستان کې د سولې او امنیت په برخه کې د بریتانیا همکارۍ زیات شي. د افغان حکومت د رسنیو مرکز مشر د وخان منپال
د هیواد ملي امنیت سلاکار ډاکټر عبدالله محب د انګلستان د حکومت له سیاسي او امنیتي رهبرۍ سره د لیدنې په افغانستان د غیوات سفر وکړ. ښاغلی محیب په دې سفر کې د هندستان د چارواکو سره په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې ولري او دا سفر د دوه ورځو لپاره دی.
ښاغلی محیب درې اونۍ وړاندې روسیې ته هم سفر کړی و چې د ګډو ګټو او د افغانستان په سولې او امنیت کې د دغه هیواد د رول په اړه یې له چارواکو سره خبرې وکړې. هغه له روسیې وروسته قزاقستان هیواد ته هم سفر وکړ او له دغه هیواد د همکاریو غوښتنه وکړه. برېټانیا ته د ښاغلی محیب د سفر سربېره ټاکل شوي په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان لوی درسیز ولی محمد احمدزی هم هند ته سفر وکړي. د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د افغانستان لوی درسیز راتلونکي سیشن باندې ډیلی ته سفر وکړي تر څو له هندي چارواکو سره د هند پوځي همکاري او په افغانستان کې د نامنیو د زیاتیدو په اړه خبري وکړي. ولی محمد احمدزی بل خپل هندي سیال جنرال منوج مکن نرونی او د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره هم وویني. افغان حکومت هیله لري چې دغه سفر به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره پایله ولري. د وخان منفال هند ته د افغانستان د سفر په اړه توضیحات ورنکړل خو وی ویل چې نوې ډیلی د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او کابل ته ملري چې هند د سولې خبرو او د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کې مرسته وکړي.
هند د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی، موږ له تروریزم سره د مبارزې ګډ موقف او دریز لرو او په اقتصادي او امنیتي برخه کې یو بل سره همکاري لرو.
په افغانستان کې د سولې خبرو په ټپه درېدو او د جګړې ډګر په ګرمیدلو سره دغه هیواد اوس د سولې خبرو پال کولو او د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز کولو کې لوبل هر وخت زیات د سیمې او نړیوالې همکارۍ ته استرګي پلاره دي.
افغان چارواکي برېټانیا او د غراز هند ته دا سفرونه داسې مهال کې چې په کور دننه په اکثرو ولایتونو کې جګړې روانې دي. د کونړ په غازی آباد کې هم جګړه روانه ده او ځایي چارواکي او ولسی استازي وایي چې د ملي اردو یو هډه هم طالبانو نیولې ده.
د کونړ ولایتي شورا غړي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته ویل د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په جلالا کې د ملي اردو کنډک نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې او له هغه وروسته د غازی آباد ولسوالۍ نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده. په کونړ کې یو امنیتی مسول چې لنوم خودلو او اواز سبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته ومنل چې یاد مرکز ته نن سهار څلور بجې وسلوال طالبان ننوتی دي او مرکزی نیولې دي. په کونړ کې د 201 سیلاب کول اردو د دوهمې پلې لیوا د مطبوعاتو د دفتر مسول شاهد الله صاحب به وای په جلالا کې خپل کنډک سره اړیکې پرې شوی او په سیمه کې وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د جلالا د بیز د نیولو او په غازی آباد کې د رواني جګړې په اړه څه نه دی ویلي. دا یادونه ورده چې لتیری وینیمې میاشتې وسلوالو طالبانو د جلالا بیز او د غازی آباد ولسوالۍ محاصره کړي او همدا راز د یادی ولسوالۍ ترڅنګ د ناړۍ برګي مټال او کامدیش ولسوالۍ ته غزیدلې لار هم بند کړي چې لامل د یاد ولسوالۍ وسیدونکو د خوراکي موادو درملو کمی او نور ستونزو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د اخترېزو راپورونو په لړ کې اوس درته دا لرو چې په کندهار کې ماشيني یا کمپیوټري غاړو د کندهاري دودیزو لاسي خامکي غاړو بازار سوړ کړی دی.
فرشته د کندهار شهر اوسیدونکو ده. دا په شهر ولسوالۍ کې شوزو ته کنداري لاسي خامکي غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشيني غاړي بازار ته راغلي خلک لاسي غاړي نه رانيسي، ځکه د ماشيني غاړو به یکشته دي خو د لاسي غاړو به لوړي دي.
اوس اتر خلک کمپیوټري غاړي رانيسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه جنو، ځکه ډیر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانيسي، لاسي غاړي ګراني هم جنو، ډیر خلک کمپیوټري غاړي رانيسي، لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅيږي.
نجيب الله چې د کندهار شهر د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وایي لاسی غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او له دې لارې ډېری میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجیب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی خو د لاسی غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیه د غاړي رانیسي او علاقمندان یې زیات دي.
په تلیفونو رقم پرکم واخیستم کیږي چار کنجی چابتلی دی داسې پرک پکښې موږ خپله ماشیني نه لرو موږ ټول لاسي د عمل کړي د لاسي غاړو یا لاسي غاړو خو چې خپل ځان ته خپل ځای لري هغه ډېر وخت د کندهار صبر دود دی خلک یې اغوندي ماشیني غاړو په دې باندې کم تاثیر نه شي اچولی ځکه دا ډېر وخت سره لري غاړې خو موږ داسې کوو چې ټوکران وړو بیا موږ ښه ورکو هغه په سره وکړو موږ ښه څه پیسې ورکو او خامکون ورکوي اقتصادي وضعیت مې اوس ورسرسنېږي که وایس کندهار ښار نه ولسوالۍ کې هم سایلمند ته هم چې ورې هم ښځې راغي دا نو اعتدای نه لمل موږ یوې ترکو هغه لسه نه ورته ورکو ادار ته هم دي
د ماشینی غاړو د یوې کمپنۍ مشره راضیه حیدري مني چې ماشینی غاړو پر لاسي غاړو اغېز کړي د دې په وینا دغه غاړي په لنډ وخت کې جوړیږي او په مناسبه بیه خرڅیږي خو په خبره اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی دا وایي هغه کسان چې د کندهاري خامکي غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې ښه نه وي هغه مجبور دي چې ماشینی غاړي رانیسي ځکه دغه غاړي لا 900 افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې په ښه خامک سره پلورل کیږي. د یغه په خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشتې پورې وخت ونیسي چې قیمت یې له 1000 افغانۍ تر 6000 افغانۍ پورې رسیږي خو ماشینی غاړي کولای سي په څلور ساعتونو کې جوړ شي.
یک فرد که واقعا علاقه مند و دوست
دارد یو کس چه ده خامکی غارو مینوال وی خود رانیول توانی و نلری مش کولای سول اتو تر شلو ساعتونو پوری پشا کیفیت او مناسب بایه خامکی غارو ورته برابر کرو
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاری چه ده ماشینون پواسته جوریجی پا خلقو که ده کمپیوتری غارو پنم شهرت مندلی د دغه ډول یوې غاړې قیمت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابره ټیټ دی یعنی په دې معنی چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه 800 تر 2000 افغانۍ پورې رسیږي خو د یوې لاسي غاړې بیه له 100 تر 1000 افغانۍ پورې رسیږي. کنداري غاړې چې د دې ولایت د ښځو مشهور لاسي صنایع دي د خوشي په ورځو په ځانګړي توګه اخترونه کې ډیر اغوستل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
د دغه خبري مجلې د پاشي بوته نګدې یو رسای راپور دار اخلو چې د نورستان په ګڼو سیمو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي او سړکونه ویجاړ کړي دي.
د نورستان دواب ولسوالۍ کې 13 ورځ ماسپخین مهال د شدید او تیز باران لامل سیلابونه راوتلي چې د خلکو په خبره باغونه کورونه او زیاتې کرهڼیز ځمکې ویجاړې کړې دي. د سیمې یو تن قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل
یو ناڅاپي او عجیب باران شو چې بیخي په عمر کې مونږ لیدلې نه وو. هغه تقریبا یعنی د سیونه شاته 50 کالن او 60 کالن او 30 کالن ولې چې دلته ولاړ دی هغه هم جوړ
د دواب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی جلال الدین وای سیلاب ډېرې لارې ورته تخریب کړي او د موټرو لټګي وستلې دي. د نورستان چارواکي هم وایي چې د دواب ولسوالۍ سربیره په واما او مرکز پارون کې هم سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي سرکونه تخریب کړي چې بیا رغولو لپاره اړینې مرستې په کار دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې د ورستي او رختونو لامل د ډیرو خلکو کورونه ویجاړ شوی سرکونه ډیر زیات تخریب کړي دي هم په مرکز بارون کې هم په واماول سوالي کې دوابول سوالي کې نورګرام سوالي کې او په نورول سوالي کې خلکو ته هم مالی نقصانونه رسیدلي. سرکونه په اکثر ځایو کې بارانونو د سیلابونو لامل تخریب شوی دي چې عاجل ترمیم ته ضرورت لري.
شاوخوا دو میشتکیږي چې دواب او منډول ولسوالۍ وسلوالو طالبان نیولي او همدارس د نورګرام ولسوالی د محاصره لاندې ده. د خلکو په خبره چې په لغمان کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمن جګړو پریلوې لاره هم بند کړې ده. دوی له حکومت او وسلوالو طالبان غواړي چې لوی دز نورستان ته غزیدل لاره دی له هر ډول معاني او پاک کړي څوپري دوی تګ راتګ وکړي او دوی تمرستې پر راورسیږي.
په همدې راپور سره د دغه مخامنې خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو په کابل کې شپږ نیمه بجې شوې. په بل خبرونه کې زما همکار جاوید نعیمی ستاسو کوربه دی.